دا سدی رټو ماشامنی خبری مجلس احمد چی برمخت وړم په تخنیکی برخه کې امانه امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې د اروپایي ټولنې په ګډون به د نړیوالو نوي هڅې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خپرونې نور مطالب معرفي کړم، خبرونه لرو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ماښام مو په خیر. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د پکتیا پر امنیه قوماندانۍ د وروستۍ حملې په تړاو څلور پولیس او د امن نظامیه وسکر نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره تماسونه یې په ډېره ټیټه کچه کې دي. د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ د مرکز او د لمریزې برېښنا د سیستم د فعالولو کار پیل شو. او په پاکستان کې په چاودنه کې نن د عوامي نېشنل ګوند یو سیمهیز مشر او د هغه ورور ووژل سو. پوره خبرونه واوري. د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د ورستي حمله په تړاو څلور پولیس او د امن نظم یو اسکر نیول شوی دی. د پکتیا د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زین د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې مشکوک کسان د چړون لپاره د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره تماسونه په ډېره ټیټه کچه کې دي، خو دوی د سولې لپاره د پرمختګ هیله لري. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه نوې ستراتیژي د سولې لپاره څلور اړخیزي خبرې چې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان استازي برخه پکې لري او د حکومت هڅې دوی ته خوشبيني ورکوي چې ښې پایلې به ولري. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازي پرون خبريالان ته وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوي دي. د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ د مرکز او د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو کار پیل شو. د پکتیا د ولایت د رسنیو مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې پر دې پروژه به لږ تر لږه 48 میلیونه افغانۍ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له لورې ولګېږي او په دوو میاشتو کې به یې کار بشپړ شي. د اروزګان خلک له حکومت غواړي چې په هغه ولایت کې تړل سوي روغتونونه پرانیزي. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست نن وویل 12 صحي مرکزونه پرانیستي دي، خو تر 50 زیات روغتونونه له تقریبا 2 میاشتو راهیسې تړل دي. د اروزګان د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله نن د ازادي راډیو خبريال ته وایي
زه د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو یم. نو مسافر دي، مقصد هغه داسې خرغه دي، د چورې پر دې کرایه نه درشته، کرایه د هسپتال ځان ورسي او روغتونونه ټوله باندې چې بینې میاشت درې میاشت کېږي چې دا روغتونونه باندې او دغه ستونزې چې مقصد څوک نشي کولی چې کرایه ولري، د چورې پر ورسي جار څوک نشي کولی چې چورې ته ځان ورسي.
د اروزګان د عامې روغتیا رئیس وایي چې د روغتونونو د پرانیستلو لپاره د وسلوالو طالبانو پر غوښتنو کتنه روانه ده، ډېر ژر به ومنل سي او روغتیایي مرکزونه به پرانیستل سي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون سیالي چې نن سهار په 2 بجو پیل شوې او پای ته ورسېده، اول مقام یو افغان ګټلې او دوهم یو بهرني وګړي. د سیالي تنظیمونکي اولیور چې د انګلستان دی په بامیان کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د 10 کیلومتره ځغاستې په سیالي کې 200 او د 240 کیلومتره ځغاستې په سیالي کې 150 شوزو او سړو برخه درلوده. د ځغاستې لپاره د بوداله مجسمې سلساله په بامیان کې د شهیدانو تر سیمې پورې واټن ټاکل شوی و. د سیالۍ تنظیمونکو ویلي چې د امریکا، چکیه، روسیې، انګلستان، فرانسې او کولمبیا په ګډون د شلو هیوادونو ورزشکارانو د افغانانو تر څنګ په نننۍ سیالۍ کې برخه درلوده. د بلوچستان په هرنایی ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې نن د عوامي نېشنل ګوند یو سیمهیز مشر عبدالرزاق خان اڅکزی او د هغه ورور وژل سوي دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن ګهیز د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د دواړه غړي د ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره پښین ته روان وو، په لار کې په موټر کې چاودنه سوي ده. د بلوچستان د هرنایی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال عبدالسلام اڅکزی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل مړی د عدلي طب تر کتنې وروسته د هغوی کورونو ته سپارل شوي د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولي دي. جان اف کینیډي په 1963 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیډي د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهم مهمه پیښه ده. لږ تر لږه 3000 اسناد چا په تیار سوي و چې د امریکا د ملي آرشیف له لورې باید خپاره سوي وای. د امریکا ملي آرشیف ته د روان میلادي کال د اکتوبر تر 26 نیټې وخت ورکړ سوی و چې د کینیدی د قتل په اړه لږ تر لږه 3000 سندونه چې مخکې له خلکو سره نه دي شریک سوي او 10000 اسناد چې قسمن خپاره شوي چاپ کړي. خو نن سهار د امریکا د ملي آرشیف پر وبپاڼه یوازې 2391 سندونه خپاره شوي وو. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس ټرمپ د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی ورسره شریک کړي د کینیدی د قتل په اړه د اسنادو یوه برخه له خپرېدو راګرځولې ده. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن په یو فرمان کې وویل چې په هغه هیواد کې لیک له سیریلیک خط څخه لاتیني الفبا ته واړوي. دا فرمان نن د قزاقستان د ولسمشر د دفتر پر رسمي پاڼه خپور سو او ویل سوي چې یو ملي کمیسون به تر 2015 میلادي کاله له سیریلیک الفبا لاتیني الفبا ته د لیک او لوست په اړولو باندې تدریجي کار کوي. نورسلطان نظربایف د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته په 1991 میلادي کال کې د قزاقستان ولسمشر سو او له هغه راهیسې په واک کې دی. هغه د اپریل په میاشت کې له خپلو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې وه چې تر روان میلادي کال تر پایه په قزاقستان کې د لیک لپاره د یوې نوې الفبا پر غوره کولو کار وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته نوي هیله ښکاره کړې.
اروپایي ډلې چې کوم خبره ده هغه هم د دې پروسې د حمایت لپاره موږ هم دغه استقبال یو بلغه شی کېدی شي دلیل کېدی شي چې مذاکرې شروع شي.
په روزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې تړل ډلې روغتیایي کلینیکونه پرانیزي. دا فن شزو پاسازی توب نن په کابل کې غونډه وشوه.
راځي دا هو د کلوچ هرې ولوستي او باسواده خزه هڅه وکړو چې څناڅه یو نه ولوستي مېرمن او انجلې باسواده کړو.
په دې خبري مجله کې مو د انټرنیټ په برخه کې لنوي او هڅو هم خبرو.
5G له 2003 کال څخه وروسته باندې دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې د سولې لپاره د اروپایي ټولنې نوې ستراتیژي د افغان حکومت هڅې او د څلور اړخیز ناستو لړۍ به وسلوال طالبان د خبرو میسته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن وویل دا وخت د وسلوالو طالبانو سره په ټیټه کچه ارتباط ټینګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل د سولې پروسې د بیا ژوندي کېدو هڅې تیزې شوې دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې عالی شورا له ټولو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په لویه کچه د خبرو لپاره څه چمتووالی نه دی ښودلی. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د نویو هڅو سره چې په سیمه کې پیل شوي دا ډله د خبرو لار خپله کړي. ښاغلی سلیم وایي د دې هدف لپاره افغان حکومت له پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړي، تر څنګ یې اروپایي ټولنه د سیمې له هیوادونو سره سلا مشورې کوي او د اړیکو په کچه دا شورا خپل فعالیت لري.
هغه سرور ارخیز چې کوم ناستې وي هغه هم شروع دغه نه علاوه نور لارو نه هم د مذاکرې لپاره موږ کوششونه شروع کړي دي. امیدوارو چې یو نتیجې ته ورسیږو. اروپایي ډلې چې کوم خبره ده هغه هم د دې پروسې د حمایت لپاره موږ هم دغه استقبال او انتظام یو بلغه شی کېدی شي دلیل کېدی شي چې مذاکرې شروع شي.
دی وایي افغان حکومت او د سولې عالي شورا په هر مجلس کې د سولې غږ جګ کړی خو دا پروسه تر هغې نه شي بریالی کړی چې مقابل لورې لک تر لګه عملاً خبرو ته چمتووالی و نه خي. افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړه چې چین او امریکا یې هم نظارت کوي. د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو یو ګډونوال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو دا هدف تعقیبېږي تر دې چې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوي تر څو د کامیابۍ او په پاکستان د فشار لپاره د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم په اعتماد کې واخلي. په دې لړ کې کانګرس مشر محمد اشرف غنی د تیرې سه شنبې پر ورځ هندوستان ته سفر وکړ او په همدې وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی څخه لیدنه وکړه. اروپایي ټولنې هم تیره ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې پروسې د بیا ژوندي کېدو لپاره خپل رول پراخوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه یې دا ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یوه سیمه ییزه اجماع جوړه کړي.
زه به په سیمه کې له ټولو همکارانو د افغانستان له ګاونډیانو او دغه شان هغو هیوادونو سره چې لرې پراته دي او هغه هیوادونه چې کولی شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د امن افغانستان لپاره پر خپلو ځینو پالیسیو بیا کتنه وکړي مشوره وکړم. د افغانستان په اړه به له هغوی سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم.
د افغانستان د ملي شورا ډیرو غړو او سیاسي ځینو څېړونکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه تر ډیره بهرنی اړخ لري او باید حل یې هم د دولتونو په کچه ولټول شي. لډلی څېړونکي میر سردار ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دې برخه کې مهم رول لري او تر هغه چې په دې هیواد لازم فشار رانوړل شي وسلوال طالبان به په اسانه خبرو ته حاضر نشي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې تمه ده چې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه جوړه شي. تر اوسه د دې غونډې دقیق وخت نه دی ټاکل شوی. بل لور ته کابل له اسلام آباد سره روابط ټینګ کړي دي او تمه ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه مې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب الله آزاد څخه پوښتنه وکړه.
نه ده ټاکل شوې چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي. دا وړاندیز په څو واره د پاکستان لخوا د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو لخوا افغان ولسمشر ته ورکړل شوی دی. تېر چې د پاکستان لوی دوسیس کابل ته سفر کړی و هم د پاکستان د لومړي وزیر دا غوښتنه رئیس ته ورسوله. دا بلنه چې رئیس د پاکستان د سفر وکړي اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نیټه موږ نه لرو.
نجیب الله آزاد وویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې اشرف غني به کله اسلام آباد ته ځي، خو دا سفر په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
په روزګان کې چارواکي هیله مندي چې د طالبانو له لوري تړل شوي روغتیایي مرکزونه به پرانستل شي. خلک هم له دولت هم له طالبانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. دوی وایي چې تر مرکز ترینکوټ پورې له لرې سیمو د ناروغانو رسول ستونزمن کار دی چې هم مصرف زیاتېږي او هم ناروغ په عصبي شي. طالبان وایي چې هغه وخت به په روزګان کې روغتیایي مرکزونه پرېږدي چې پرانستل شي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک له دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دې په خبره چې نورجې نه زوروي، دغه خلک پر داسې مهال د روغتیایي مرکزونو د خلاصونو غوښتنه کوي چې څه کم دوې میاشتې مخکې روغتیایي مسؤلینو په دې موخه د روغتیایي مرکزونو دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ وکړ. څو چې زموږ غوښتنې ونه مني تر هغو به تاسې روغتیایي مرکزونه نه خلاصوي. چې لا هم هندوس روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د اورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې خلک وایي له څه کم تیر دوه میاشتې راهیسې په سیمو کې وسلوالو طالبانو د روغتیایي مرکزونو دروازې ورباندې تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم شپېته کلن حاجي محمد نعیم دی او بل هم کریم الله دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت او چوري ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته دا
یو څه د چارچنو، یو د جوانور خو د میاندو، یو زوما زما لور غونډه خوړلې وه، بیا شکرم وه مزدور راوتو تچ سرتبیل جرا راته ولاړې کابل ته چې د کوره به راووتو. زه به د کوره به م ډوډۍ راوړه، خپل به سایل مې درلوده، جوړ نا جوړې زنانې به په سنه راباندې وکړه، کالۍ پرې وده کېدې
مسافر
دا عامی روغتیا ریاست د ځایی ادارې مسؤلین هم مني چې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي دي، خو ژمنه کوي چې ډیر ژر به د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. د عامه روغتیا ریاست رئیس خان اغا میخیل ازادي راډیو ته ویل
صحی مراکزونه دولس خلاص دي نور ټول بند دي او دا ده چې د وزیر ساتامي او د شورا امنیت ملي ترمنځ په لاس مهمن چې هغوی بحث کړی دی یو په یو شورا امنیت ملي مشرانو او وزیر ساتامي بحث کړی ده. اکثر موارد چې وزارت ساتامي سره ارتباط لري هغې منلي دي. بعض موارد چې لږ غټې غوښتنې دي په هغه باندې هم موافقه شوې ده. ډېر زر به یې له خیر سره پایلې معلومې شي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې ویلي تر هغو به روغتیایي مرکزونه خلاص نه کړي څو چې روغتیایي مسؤلین د دوی په خوښه خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د خلکو محور په نوم سیاسي حرکت وایي حکومت د ښځو د پراخې ونډې شعارونه ورکوي خو په عمل کې د ښځو د پرمختګ لپاره هڅې پاتې دي. د محور په نوم د سیاسي حرکت د ښځو کمیټې نن په کابل کې د ښځې او ډیموکراسي تر نامه لاندې غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې په افغان ښځو باید باور وشي او د هیواد په سترو پرېکړو کې شریک شي. یوسف خان تاتران دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
د افغانستان د خلکو محور په نوم سیاسي جریان وایي د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې د افغان ښځو هغسې لاسنیوی نه ده شوی چې لازم و. دغه جریان چې د جمعې په ورځ یې د ښځو کمیټې پرانیسته کوله د ښځې او ډیموکراسۍ تر نامه لاندې غونډه رابللې وه چې پکې ګډونوالو په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر ونډې ټینګار کاوه. د دغې کمیټې مسؤله حمیده عثمان وایي د تیر په څیر د دروغو شعارونه باید نور بند شي او معلومه شي چې د افغان ښځو ملاتړ څنګه کېدلی شي.
موږ هر یوه باید د خپلو خویندو ملاتړ وکړو او تر هغو چې ښځې لوستې شي هغوی نشي کولای چې د هیواد په سترو تصمیمونو کې برخه واخلي. راځئ دا هوډ وکړو چې هر یوه لوستې او باسواده ښځه هڅه وکړو چې څه ناڅه یوه نالوستې مېرمن او نجلۍ باسواده کړو.
دا سیاسي جریان چې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ جوړ شوی تر ډېره د ملي وحدت حکومت ته اصلاحي مشورې ورکوي. د دغې جریان د ښځو د کمیټې مسؤله حمیده عثمان وایي په حکومت کې د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ په ښځو او د دوی په وړتیاو ناباوري هغه څه دي چې باید ورته کاروشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فیفا د ښځو د برخې د څېړنو له مخې دا وخت په افغانستان کې د ښځو ونډه 10% ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت تر راتلونکو دریو کلونو پورې هڅه کوي چې دا ونډه تر 30% پورې ورسیږي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین وایي د ښځو ونډې او نظرونو ته پاملرنه څه زیاته شوي خو دا بسنه نه کوي.
اوس هم چې د ولس مشر د خواڅخه یعنی زموږ د فعلي حکومت د خواڅخه ښځو ته څه ناڅه ونډه ورکول سوې ده خو په سیاسي ډګر کې هغه ونډه موږ ته د منلو وړ نه ده. زما له اندېښنې ښځو ته ورکړه سوې ونډه بسنه نه کوي او دا باید اضافه سي.
د نظر خاوند نجیب الله بخشنده وایي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د قدرت عادلانه ویش نه یوازې د ولسواکۍ مهم اصل دی بلکې د ښځینه او نارینه وو حق دی چې د روانو حالاتو په اړه مساوي رول ادا کړي. هغه وایي د نجونو زده کړو د دوی کار او سیاسي ونډې ته پاملرنه باید د حکومت له مهمو پروګرامونو څخه وي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د انټرنیټ په ارتباط د 3G 4G او اوس د 5G نمونه اورو. د جی منظور څه دی او د انټرنیټ پر کیفیت اغیز څه دی؟ اسمت چاروان پر دې موضوع او د انسانانو په ژوند کې د انټرنیټ د زیاتېدونکي رول په اړه په همدې برخه کې له یو افغان متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې ده. آصف حبیبي د جرمني په یو پوهنتون کې د 5G په برخه کې ډاکټر اخلي.
5G یا G5 څه شی دی؟
په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د G کلمه ورته استعمالېږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل گاډو کې په نور هغه ځایونو کې چې الته عام خلک راټولېږي له خدماتونو ګټه پورته کوي، څوک به کولای شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
تاسو ویل چې دا یعنی جی یعنی جنریشن یعنی نسل درې، یو نسل څلور بل نسل دی او پنځه بل نسل دی. نو د دې هدف د پنځم دا دی چې هر ځای ته انټرنیټ ورسیږي او کې سرعت زیات وي.
هر ځای کې انټرنیټ ورسیږي یو هدف دا ده. دوم هدف دا ده چې په کیفیت کې به ډېر بدلون رامنځته شي. کیفیت څخه مطلب دا ده چې د سرعت اندازه به ډېر لوړ شي نسبتا وسته.
مثلا څومره؟
مثلا په اوس په 4G کې چې ورته وایي څلورم نسل کې سل ام بی پی ایس، چې دا ام بی پی ایس د انټرنیټ د اندازه کول واحد ده، سل ام بی پی ایس انټرنیټ یو سړی کولی شي لکه په ازمي توګه ګټه پورته کړي، په یو ثانیه کې له سل ام بی نه ګټه پورته کوي شي. خو په 5G کې به دا سرعت دومره لوړ شي چې دا به یو جی بی سي،
یعنی زر
ام بی پی ایس، یعنی لس چند به دا لوړ شي. که د بیلګې په توګه که چیرې موږ یو فلم یا یو ویډیو په انټرنیټ کې پراته وي او هغه 3GB اندازه ولري، نو که په 4G باندې را ډاونلوډ کړو دا شاید یو دقیقه وخت ونیسي، یا له یو دقیقې ځینې وخت هم ډیر شي انټرنیټ سرعت کم وي. خو که په 5G باندې همدغه ویډیو هم مهال انټرنیټ نه ډاونلوډ کړو په 3 ثانیو کې یو 3GB درفت لرونکی را ډاونلوډ.
دا خو د فلم خبره سه، اوس چې ډیر خلک په افغانستان کې له انټرنیټ څخه د خبرو د ټلیفون په ځای استفاده کوي او همیشه مشکلات لري په سکایپ کې او واتس اپ او نورو کې، دا مشکلات به نور بیخي نه وي؟
دا هیڅکله نه وي. نور به داسې مشکلات نه وي چې تل چا سره خبرې کوي په انټرنیټ کې، په وایبر باندې یا په واتس اپ باندې، او هغه د تام قطسی دی هغه غږم قطسی، یا ته چې کله هغه نه سوال وکړي دی هغه دی اولې پوښتنې دی دوه پوښتنې وکړي دی اولې پوښتنې ځواب وروسته راسي، دوه می څخه بیخي وروسته راسي، دا ستونزې به بیخي حل سي.
بل پوښتنه ده چې د سرعت او کیفیت له زیاتېدو سره سره به د انټرنیټ په آینده په باره کې څه فکر کوي؟ یعنی له 15 وروسته هم نور شی راتلی شي، ممکنه امکان شته؟
او دقیقا سما تقریبا یو میاشت مخکې یو مقاله ولوستله چې په انګلستان کې یو پوهنتون د سری په نامه باندې، هغوی اوس په دې باندې فکر کوي چې موږ باید اولنی کسان اوسیږو چې په شپږ جی باندې یا 6G باندې سلام دا اوسه تحقیق شروع کو. نه تر اوسه 5G راوتله نه ده، دوی په 6G باندې کار کوي. دا ټکنالوژي هم دغه سي دوام کوي او دا نسلونه هم داسې اپټیمایز کیږي، یعنی دغه دیو نسل کې مشکل چې کله په ګوته سو هغه مشکل حل کوي، او دغه کانسپټ په نظر کې نیول سره دا ټکنالوژي هم داسې دوام کوي 6G 7G، یعنی شاید وروسته لګ نور نسلونه هم رامنځته شي.
آصف حبیبی وو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
آزاد فن عالم فلمون ولادت په شرکیر شکر بازار سره په تماس کې ما سره غشتنه ده چې په شرکیر شکر بازار کې شوونځي زکه چې سا او د دروازه بندې کلی او کلنۍ مشتور د سره مخې چې ما شوونځي نه فعال کیږي، او زما د دغه په څخه دا غشتنه ده چې زما شوونځي فعال کې ټول واړه ماشومان مقاس د تعلیم په اساس کوله.
خیر معفر پردیس زبل ولایت دشفان سالوی سدن که دوست محل لکن هر ولایت نخود خود در فالیس کم کنی خونی چیزه که تزی و هاگوی تا در موتر چلوون کلا خواه هم یوازی ها خوندی نه چی زکلی که دستون تزی یا هم در فرون تزی ها خوندی چی در مسکنی یا در غریبی لکبالا کشرالی که کار که تلسون جار که د موټر چلوونکو لپاره څنګه وایي چې په ځایمات کې زه هم د نمبرونو د تاور دی یا هم څو مقصد دی د مړې د څو خپل هغه څخه چې دا هڅه د خپلې ځې د څو فور امور لري یا هم پښتون یا مسلمان یې کنا مخ مسلمان کا پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
لوکای محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کرینا په تماس کیم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو، او دلته موږ په سیمه کې د زیړی بابا په علاقه کې یو پل څو کاله مخکې جوړ شوی و، او د سیلاب د قوي د شدت له امله هغه هم ورانی جوړ شوی دی، او د کانې د پل څخه رانیولې تر کچړې پورې پوخ سړک لرو. د هغې نه را دیخوا 12 کیلومتر اندازه ده، هغه کچه پرته ده، او کلسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. خو د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په لنډه موده کې موږ ته دغه پل او دغه سرک جوړ کی چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي.
دا سجی رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې به واورې چې په سعودي عربستان کې حکومت غواړي چې په ټکنالوژي سنبال یو شار جوړ کړي او په میلیاردونو ډالر پرې شار باندې ولګوي. خوس یو بل سیمه ییزه مسله راخلو. د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبيني شوډلې. هیومن رائټس واچ وای چې په تیر یو کال کې د نوي حکومت په مشرۍ په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت بهتره شوې ده، خو په عین حال کې زیاتوي چې ازبکستان تر اوسه هم د هیواد خلکو ته په اساسي حقونو د برابرولو ژمنه نه دی عملي کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید. د هغه راپور سرلیک دی چې د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت د نسبي ښېګڼې په اړه خپور کړی. په راپور کې ویل شوي دي چې د ازبکستان چارواکو په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رایټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي، بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم و. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي له 2014 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلاره کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د ادارې ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تیر یو کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لږ تر لږه 18 سیاسي بندیان خوشي شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې ښېګڼه راغلي. خو د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رایټس واچ تاییدوي چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سولهیزو غونډو محدودیتونه یو څه له منځه وړي، خو راپور زیاتوي چې لا هم د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اورېدل کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لا هم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلی. هیومن رایټس واچ هم دراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا ساجی رادیو د دې خبری مجلې ورستیو شیبو ته رسیدلې. یو د دې خبری مجلې په ورستۍ کې پروسیو کې یو مطلب لرو چې د یوني بشار د جوړېدو په ارتباط ته سعودي عربستان غواړي چې په خپل خاور کې د یو شار جوړ کړي چې په ټکنالوژي سنبال وي او په سلګونو میلیارډ ډالر په دې شار لګوي. په دې اړه له اسمت څاروانه اورو.
سعودي عربستان غواړي چې په 1500 میلیارډ ډالر په نوي ټکنالوژي سمبال شار جوړ کړي. په دې شار کې به یوازې له تجدید کیدونکو یا غیر مضر انرژي څخه کار اخیستل کیږي. د دې شار چې نیوم نومول شوی د جوړېدو پروژه د سره سمندرګي په غاړه په یوه داسې سیمه کې جوړیږي چې هلته تر اوسه انسانان نه اوسي. دا سیمه مصر او اردن ته نږدې ده. نو په دې حساب به نیوم د درو هیوادونو ترمنځ جوړ شي. د سعودي عربستان ولی عهد چې د دې شار طرح دی وایي چې په دغه شار کې به له بی پیلوټ الوتکو، روباتونو او نورو پرمختللو ټکنالوژیو کار اخیستل کیږي. د دې شار لپاره شپږ ډیر زره 1500 کیلومتر مربع ځمکه ټاکل شوې او په هغه کې به د انرژي او اوبو او د خوراکي موادو د تولید په شان د صنعتونو فابریکې جوړې شي. د غراز به په دې شار کې تفریحي پارکونو او ځایونو ته زیات پام کیږي. د دې شار ټوله برېښنا به یوازې او یوازې د لمر له انرژي څخه تامینېږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي راډیو د خبری مجله له همدې سره پای ته رسیږي. البته یادونه وکم چې تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 واوري. په راتلونکي خبری مجله کې بامیانو ته تاسو ورولو. هلته د اوږده واټن د ځغاستې مسابقه نن وه چې پکې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه به له بامیانه تاسو ته په تفصیل راپور درکړو. البته دا یادونه به هم وکړم چې په دې لوبو کې یو افغان قهرمان شوی دی. خو بله خبری